السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحه امیرزاده سره د خپل همکار ګلیا سره د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې د ستاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې ګلیا یې درته وړاندې کوي.
ستلی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خزیبا په راتلونکي بلدیتي انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په روزګان ولایت کې په یوه نښته کې اته وسلوال طالبان وژل شوي او روس د منځني ختیځ په اړه د لویدیځ هیوادونو پر پالیسیو نیوکې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي اداري فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو ونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځای مشرانو پر توافقنامه لاسلیک وکړو. دوی ژمنه وکړه چې خزی به هڅوي چې د روانې مئی میاشت په 10مه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 15 نویم حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 60 زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوی دی وکړي. د حکومتي نیشنل ګوند یو مشر سنیټر حاصل بزنجو له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه شوې دي. نوموړي زیاته کړه
دوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده، خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته ورو څو ورځو راهیسی د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کېږي د زغملو وړ نه ده.
خدا پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچی کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د کراچی پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال اړیو ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولی په ځانمرګي برید کې ککړ ول. د البته د هغوی پیژنګلو په اړه څه ونه ویل. دا واګه په بریټ کې ل شپېتو زیات کسان وژل شوی بل او پړې د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی و. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو سندي ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سرنوالي ته ولیږي ترڅو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددی نن مشال اړتیا ویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندې په قتل کې د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې کړې دي. اته ویش کلنه فرخنده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجه وروسته وژل شو. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی. د اورزګان د سرپرست والی ویان دوست محمد نایاب مشال لټوي چې د وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوسی چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوستو د حمله پر مهال وژل شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه سندې ویلي. د نورستان ولایت امنیه قومندان وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټه الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خلیل الله زیاید مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې د حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د نورستان امنیه قومندان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بې پایلټه الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. دی وایي چې د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیات شي. وسلوالو په دې اړه سندې ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړي توګه شام، عراق او لیبیا په اړه تنګ نظري پالیسیو له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. ویسلی نیبزیا دا هم ویلي چې بهرني قوتونه د شام بحران نشي هوارولی. نوموړي نن په اردن کې د نړیوال اقتصادي فورن په سیمه ییز کانفرنس کې ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد مهم ملګری وو او تل یې په سفارتي ساحه کې مرسته ورسره کړې ده. نوموړی وایي که څه هم اسد تېروتنې کړې دي خو د ولس ځینو برخو مرسته ورته ترلاسه ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لیتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستلو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د اتبشتو غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو پر ضد نه ده. وروستۍ خبر د کرکټ دی. په پاکستان کې شپږ کال وروسته د نړیوال کرکټ لوبي کیږي. د پاکستان په دوره زیمبابوې لوبډله به نن شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور پر وخت اووه بجې شروع کیږي. د پاکستان شل اوریزې لوبډلې کپتان شاهد افریدی دی. په پاکستان کې د 2009 کال د مارچ په درېمه نیټه د سریلانکا په لوبډلې برید شوی وو چې د دې وروستو دغه هیواد ته د کرکټ نړۍ یوه لوبډله هم توته تیاره نه وه. نو تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او اوس هم د اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ او 50 پیسې او په 101.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 144 روپۍ او په 144 روپۍ او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 15 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو د رابیا اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په خیبر پښتونخوا کې 50 سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټ اچولو ته هڅوي.
لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده. دلته قانون په الحال په یو وخت کې موجود نه لري. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتي الیکشن کې زنانه به د حق رائے دهی کې یو قسم لاغي حصہ واخلي.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت کډوال د کېدونکو امداد نه مطمئن نه دي.
صرف 4 کلو کا 5 کلو دال ملے گی کیا نا بس نور سے نہیں کرے گی وہ اڑی سبزی توڑے کو میں اوڑا ملے گی تھا یہ تھوڑا خرچہ کو پدے والے زیادہ اچھی نہیں وقت راشن بالکل گزارا اور بانے نہ کی
په خیبر پښتونخوا کې د خزو په وړاندې د تشدد او د هغې د مخنیوي لپاره د قانون سازي په حق لدرته معلومات درکو.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي. خو ځینې رپورټ چې وو ځینې چې هغه رپورټ نه شي تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او ولس کیسز رپورټ شوي دي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود اوسېدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په قانون اف سي آر کې شوي بدلونونه دې عملي کړل شي.
مبودا غواړو چې چور ختم شي د سیار. موږ خو ډېر تکلیف زرمغي ځکه چې مشران هم ګیریږي، کشران هم کې پراته وي، په تکلیف کې بجل کې هم تکلیف کې وي.
په نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو. د مشال ریډیو خبرونې اورېدل مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات نږدې دي، په صوبه کې د ښځو د ووټ اچولو موضوع ګرمه ده. په همدې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا 50 لویو ګوندونو فیصله کړې ده چې روانه میاشت کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټونه اچولو ته هڅوي. تېر ورځ د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا تنظیم شوې غونډه کې د صوبې ګوندونو ژمنه وکړه چې د مئ پر 1.5 نیټه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا فیصله تر هغې وروسته وشوه چې روانه میاشت په کوز دیر کې په یوې حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځې د ووټونو اچولو نه منع شوې وې. ریاض موسی خیل معلومات لري.
د زیارت په ورځ د یوې غیر سرکاري ادارې فریډریک نومن فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستورې تابع شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف د بر دیر سره تعلق لرونکي نمائندګانو ګډون وکړو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې په وخت ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وه چې ټول ګوندونه به له خپلې خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیتی انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. د زنانو د ووټ د اهمیت او دوی د خپل حق نه منې کولو په اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي غړي او قومي اسمبلی پخوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې دا د هر سیاسي ګوند ذمهواري وي چې زنانه ووټرانې ووټ اچولو ته تیاری کړي. دا وایي
دا خو زما په خیال ډېر سخت د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي ده، د آئین خلاف ورزي ده او د قانون خلاف. نو ایم پی لبا او دی ایم پی لیڈرشپ ته مخ کې نه قدمونه اوچتای دی. ځل عمر فندیار خان به دې نوټس خو اغسته دی دې دیر کې خو آئنده لا دا اوس لوکل گورنمنت هم راځي دا د پارټۍ د آئین او قانون خلاف ورزي ده او چې څوک هم په دې کې انوالو دي د هغه خلاف سخت نه سخت کاروایی پکارونده او مخ کې اغسته شوی دا دی خلاف.
بل طرف ته د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي دوی غواړي چې زنانه په سیاسي بهیر کې کردار تر سره کړی خو پچا ټینګار نشي کولی.
نور نشم کولی جی، دا داسې منډیټری او دغه خبره ده. په آئین کې الیکټورل ریفارم کمیټه ز مرکزی کمیټې کې زه ممبر یم، زه په سب کمیټې کې ممبر یم. موږ د ټولو قوانینو جایزه واخیسته. لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې دې لپاره یو قانون داسې وضع شي چې هلکه داسې څوک خواتین منې کوي یا د خواتینو د منې کولو کوشش څوک کوي نو د هغې خلاف به دا دا کاروایی کوي. داسې څه قانون په الحال په دې وخت کې موجود نه دی. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتی الیکشن کې زنانه په دې حق رائے دی کې یو قسم د هغې حصه واخلي.
په داسې حال کې چې وړاندې ورځو کې کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران یو زنانه هم ووټ اچولو ته نه راغلي او اوس په دیر شمامۍ ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه را روان دي. د سیاسي چارو کارپوهان د زنانو کردار ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال سلیم احمد وینا وا
خزه چې دا هغه په پاکستان کې جنرال او په پښتون معاشره کې پرټیکولرلی دا امپاورډ نه ده. هغه که ووټ لزی هم نه د سړي په مرضي دي او که نه زی هم نه د سړي په مرضي نه دي. په دې کې چې کله د ان پی او د جماعت اسلامي لیډرشپ وایي دا زموږ کار نه دی، دا لوکل خلکو کار دی او لوکل کینډیډیټ چې دی هغوی دا ښځو پخپله کړي ده چې ثبوت ته ور ورسي او دا ډېر اسانه خبره ده چې ثبوت ته ور ورسي او د دې یو کیس نه مثال جوړ.
د ذکر وړ ده چې د کوز دیر په حلقه پی کې 95 کې زنانه د ووټ د حق نه محرومه کولو خلاف بعضي سیاسي جماعتونو او د بشري حقوقو تنظیمونو اواز پورته کړی وو چې رستو چیف الیکشن کمشنر د دغه خبرې نوټس واغستو او د معاملې سیړلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچانو د بشري حقونو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیاتو لسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچانو ښځو سړو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او نارې ووالې چې ملګري ملتونه دې د بلوچانو د بېګنا ولس وژنې مخنیوی وکړي. خو د پاکستان ملیشا ځواکونه وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچ مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بېګنا وګړي وژل سوي او یو شمېر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې او همداسې د پنجګورو، ډیرا بوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پھینکی جا رہی ہے
اور مختلف موسموں کی عملیات کی جی لگا دیا اور مڑی غرزول کی جی اور بلوچستان تشتول کی جی پر شذو باندھے ہم ظلم کی جی اور ترتم کی جی مج لبین الملل سے خواست کو چھ ہغوی دی پر بلوچستان کی د انسانی حقوں د سرغړونی نوٹس واخلی. که څه هم یو شمېر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوص سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوڅ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزی صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ قیمت د زغملو وړ نه دي.
که
په مجموعي توګه داسې ووایي چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یوه خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کېږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنګ کېږي دا بیل خبره ده، لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کېږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کېږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې وخت ناوخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمېر بلوڅ ملتپال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بېګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډېر کم کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یاست. په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې پولیس چارواکو د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تېر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې پلان جوړونکي وو. نور تفصیل له ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلوال مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور سلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډي لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډي پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګه بارډر د ترسره شوې ځانمرګې حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډي پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګې حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خواته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومه وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د ده دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس په واوره چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حفاظت لپاره په ملک سره روان دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان صوبو ته هدایت کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره دی ګامونه واخلي او د هغوی د حفاظت په مقصد یو خصوصي پلان جوړ کړي. د چودري نثار په وینا د اقلیتونو حفاظت د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا چې بیا اقلیتونه سوای په دې حکله د رابعه اکرم خان دا رپورټ واوري.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ټولو سبو داخله محکمو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره د سکیورټي اډیټ یا د جاج او ورله د یو خصوصي امنیتی پلان د جوړولو هدایت کړی دی. د زیارت په ورځ د داخله چارو وزارت یو اعلی سطحي غونډې ته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې د اقلیتونو حفاظت کول زموږ ترجیح ده. چودري نثار سبو ته دا هدایت هم وکړو چې د اقلیتونو حفاظت سره سره د هغې د عبادت خانو او د هغې په مذهبي ځایونو کې دي د پولیسو ګش سیوا کړی شي. داخله چارو وزیر چودري نثار دا هم وویل چې د شیعهګانو اسماعیل اسماعیلی او بوهری برادرې، عیسایانو، هندوانو او نورو پورم نه خلکو عبادت خانو سیکیورټي لپاره دی نه صرف مناسبه بندوبست وکړی شي، بلکې د اقلیتونو عبادت خانو حفاظت لپاره دی هم د دوی خلکو ته تربیت ورکړی شي. د ذکر ده د چودر نثار علی خان صبو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره هدایت داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ په کراچۍ کې د اسماعیلي برادرې په یو بس حمله شوې وه. په دې حمله کې شاخوا 15 کسان وژل شوي وو. د داخله چارو وفاقي وزیر لخوا د اقلیتونو لپاره سیکیورټي هدایتو په اړه د پیښور یو عیسوي رهنما جاوید پیاره وایي چې حکومت صرف د خبرو نه کار اخلي، که دوی سنجیده وي نو د سپریم کورټ په حکم به یې عمل درآمد کړی وو.
سپریم کورټ نه یو فیصله شوې ده چې زموږ کوم یو عبادتګاه دي، چرچ دي او د مندرګاه دي او ګوردواره دي، که نه ویلو کې زموږ دلته خپل کوم یو کسان دي، که نه اقلیت والا کسان هغه به دلته ګیټ باندې به ودرېږي او زموږ به خپل ډیوټي بس ہو اور دے تا دے پولیس کے برتی دے او کی کنا دے اقلیتا اور دے سپریم کورٹ نا فیصلہ شوی دی کی اگے کافی ما سرا ایسا سپریم کورٹ کنا را کے اعلان چوی ہو کہ بھئی دے اقلیت دا پارا کمیونٹی کنا جو اگا فورس دے جوڑ کی اور دے خپل کمی عبادت گاہ دی بے خپل با حفاظت نہ کئی اور دے نہ دیکھڑے
د سکھ مذهب یو مشر چرنجیت سنگھ د داخله چارو وزیر د ہدایت هر کلی کڑے دے خوای کدا اقدامات مخکی چت کڑے شوی وے نونن بدومرا نقصان نہ و شوی دے وای
هم دا غوړو چې کوم کوم ځای کې زموږ ګردواری دي بیا دا غي کومې لاري دي چې په هغه کې پولیس والا ولاړي او هغه په صحیح کې سره او ریکوست زموږ دا هم دی چې صرف پولیس والا نه چې هغه کې کاس ممکنه وي او کېدی شي آرمي والا هم یو کس تین دوه ولاړي چې لکه اوس پېښور چې مونږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پختونخوا کې زموږ ګردواره ده ګردواره پای جوګا سنگ چې په هغه کې دي والا ولاړ هم دي دا نه چې نه دي ولاړ خو مونږ وایو چې دا الرټ دي او سی ڈی سی کیمرې لګېدلي دي او هغه دې نگرانی کیږي.
یاد دیوی کال 2014 کې سپریم کورٹ د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی حکومت ته حکم ورکړی وو چې د اقلیتونو حفاظت لپاره دی یو خصوصي فورس جوړ کړی شي کوم چې صرف د اقلیتونو د عبادت خانو حفاظت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د هنګو پتو سرای کیمپ کې د نام نیولو کبله به کورشو متاثرینو ته هر میاش په باقاعدگی سره د خوراکي سامان امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میش متاثرین وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او ورباندې د دوی گزاره نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو خیال وساتي. نور حال د تاریخ اورگزای پر رپورت کې دی.
د هنګو بتوخ سرای کیمپ کې د نام نیولو له کبله بې کوره شو متاثرینو ته هر میاشت په باقاعده توګه د خوراکي توکو امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میش متاثرین وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او باندې دوی گزاره نه کیږي. ماشوخیل په نامه د اورکزو یو متاثره کس مشال لډیو ته وویل په کیمپ کې دوی په ډیره سخته او په تکلیف کې ژوند تیروي.
او په دې کې چې دا دوه ټوړې کومه وړه میلاویږي دا یو ټوړه خرڅه کړو په دې باندې ځان ته چینی واخلو که نه، او یوه ټوړه پاتې شو هغه کله 15 وه شي کله 10 وه شو بیا دوباره بیا ځان ته وړو په هغه پیسو باندې اخلو. راشن بالکل گزاره ور باندې نه کېږي، کم دی.
یاد دوي چې د هنګو په توخ سرای کیمپ کې زیاتره د اورکزونه راغلي کډوال اوسېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیمپ کې میش د نام نیولو له کبله بې کوره شو کورنیو شمېره شاوخوا 1200 ده، چې په دې کې زیاتره شمېره د زنانو او ماشومانو ده. په کیمپ کې میش یو بل متاثر کس محمد ګل اورکزی مشال لډو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د دوی د ستونزو په ښه ډول خیال وساتي.
او مو دا لکه حکومت دا په کار دي چې موږ سره دا ټوکې موږ واګې غنه یم خپل وطن ته رسات کی یاره تدې کې څو بي تاسو سره سامګي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای په نړیوال کچ متاثرینو ته خوراکي توکو امداد ورکولو لپاره یو معیار مقرر شوی دی چې د ورځو متاثرینو سره هم هغه شان امداد کیږي. دوی ویل چې د متاثرینو بیا هم چې کمی غوښتنې دي هغه ټولې به دوی په پام کې نسی.
مطلب دې ته نو ګوري چې را یو فیملی فرض کړی اته نو هغه بیا تاسو هم یو فرض فیملی کا وي اته کمی مطلب دا یو یونیفارم سکل او دا ال اور دا ورلد دا یوز کی چې دا فیملی او نه دا ویریفیکیشن میسج باندې ور کوي نو دا خو هر میاشتې ته ملاوی او دغه خو خیر لمن نو تاسو کې خبر نه راغلی چې را کم نه یا بیا ته
واضح دی چې په اورګزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډواله ژوند په تېرولو مجبور دي. تاریخ اورګزه مشال رادیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پنجاب او سند صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف قوانین جوړ دي او پر ځینو بیا هلې ځلې روانې دي چې اوسنی مثال یې په پنجاب اسمبلی کې د داسې بل منظوري دل چې مقصد یې د ښځو تحفظ دی. پښتانه د خیبر پښتونخوا په حق له راپورته کیږي چې په دغه صوبه کې د ښځو حالت څرنګه دی او بیا په صوبایي کچه حکومت د دوی لپاره قانون سازي کوي که څنګه. په دې حقله د رپورټ ته وښیه. د روان کال د مئی پر شلمه نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سینټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي که څنګه، د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ چې ځینې چې هغه رپورټ نه شي، کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدی نو هغه صرف هغه چدی نو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدی نو هغه افیکټ شوي دي، او دا ټول کیسز چدی نو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خو شې چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې 400 مردان سوابه سوات، دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دی کې چې ملایانو چې د نو دا سه لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره هغه ټایم غشته دی. خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو ته چې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی، نو موږ هغه سره هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د ښځو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړ کې کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو له امله په قانون سازی کې وخت زیات لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی، او کوم زمونږ چایلډ ارلی اند فورسټ مریجز ریسټرینټ بل دی، دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لږ شانتې اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سیکیورټیز سره. دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کاونسل ته لاړ شي، څنګه چې په پنجاب کې په سند کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کی پی کیم بے کار کی لګیا دی، خو چونکې دوی کې د سه پارټیز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی وو، او دغه شانتې نور هم سیزنس روان دي، نو کیدی شي
خو نګت اورګزی وایي چې یوازې قانون سازی د ښځو د مسلو حل نه دی، بلکې پکار ده چې قانون په سمه توګه عملي هم شي.
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکامه یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه، نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہواری د هغه سړي او د هغه ښځې جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوي دي، لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما، دا زما بیا ذمہواری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي نو دغه زما قصور دی.
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روسي رپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د ښځو امنیت ته ګواښ ورپېښتي، چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې ښځو ته تحفظ ورکړي. دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته واکې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
دا خبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک نومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه شوه. په کوړه کې د بلوڅانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړې چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي. خو د پاکستان ملشه ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو وایاند نن مشال راډیو ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د په دې اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي ترڅو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. ویش کلن فرخونده په کابل کې د مار په میاشت کې د قرآن کریم د یو نسخې د سوځولو په تور وژل شوی و. د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی. بلخ د نورستان ولایت امنی قومندان وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظرۍ پالیسي ولوجي په لوجی دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپای ټولن یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګری هیوادونو ته باور ورکړي چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او د نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې شروع کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل ادارېی د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانه وای د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه پشا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامد په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې له ترهګرۍ په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې خشوي، نو په کار ده چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانۍ د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه ولسی ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بطری د پاکستان اقتصاد اهم خشی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمې دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي اداخ ورکړې شوی بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداخت لاسلیک نکړي. ادریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي، کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. ادریا اخیری کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پر رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نااتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقي هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید 100 میاشتې مخکې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن لپټاپ آباد بل ځای ته د تګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلي چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي وو او اوس امریکایي حکومت خپاره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو فیصلو کې له ښځینه او سیاسي مشرانو سره مشوره وشي. د دواړو لیکنه مهمې برخې ګلایا سره وروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه 100 میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې 100 اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو څېړنیز ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېرې خبرې را څرګنده شوي چې څرنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر بارک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیله غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه ښځینه مشرانو سره مشاورت وشي، په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لرې ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس په د سعودي عرب په مشرۍ د عرب د ائتلافي هیوادونو لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د عملیاتو په هکله معلومات واوري. رپورټونه وایي چې د یمن په سر خارسنا کې د شیا حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ائتلاف بمباري شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړي شیا حوثي ځواکونو د یمن په زیاتې برخې واکمن شوي دي او د دې هیواد ولسمشر یې له هیواده وتو ته اړ کړی و. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له 8 میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. فرشته جلازی معلومات راکوي.
د سنا شهر اوسیدونکي وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه 8 اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیا حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تېره شپه هم روان وو. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمېر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري، یو شمېر خلکو ویلي چې تېره شپه لږ تر لږه 10 بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولي دي. حوثیانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور جنګي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون وویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وس ورسیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون وویل چې د یمن له لوري د دوی پر ساحلي ښار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکي سعودي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې د شام د لرغونی خار پامیر ټوله برخینه ولیدي. بلخوا د ډلې د عراق د رمادي خار لسندو نه هم د عراق حکومتي ځواکونه پر شاتم به ولیدي. په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د روسي او پرمختګونو په اړه لوی دیزو اژانسونو رپورټونه خبره کړې دي چې تفصیل یې رضوان مراد تاسو وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغونی او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبري آژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتګ دی. خو د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېیمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. دې ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتګ بللی دی خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکایي تینک ټانک کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو پایښت په خای د هیواد د شخړې په هوارولو کې فیصله کونه یا پریکړند رول ولوبوي. لیکوال وړاندیز ورکوي چې باید امریکا له افغانستان سره مالی کومک جاري وساتي چې دا رنګ دغه هیواد په خپله پخپو ودرېږي. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
امریکایي تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز کې دا مقاله سیم اهرلخ لیکلې ده چې پکې دا دریس خپل کړی دی چې یو پرمختللی باثباته او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د امریکا یو ښه ملګری کېدلای سي. دی وایي د افغانستان پرمختګ تر بل هر وخت ډیر ضروری دی خو دا چې امریکا خپل پام بل لور ته اړولی دی نو په دې هیواد کې د پایښت لرونکې پنګې اچونې کې دلچسپي کمه سوې ده. لیکوال د امریکا د حساب کتاب د ادارې سیګار د رپورټ حواله ورکوي چې وایي د افغانستان د تعلیم بیا رغونې روغتیا او د امنیتي ځواکونو په برتې کولو او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی خو د پوینا هم په دغو څانګو کې د نور ډیر څه کولو ضرورت دی. مقاله زیاتوي امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې 110 ارب ډالر لګولي او د دې په پرتلای په سیمه کې پرپوزي عملیاتو $200 خرڅ کړي دي. خو لیکوال دلیل ورکوي چې د امریکا د ستراتیژیکو ګټو د هڅو د کامیابۍ انحصار پر پرمختیایي کارونو ولاړ دی. د ده په خبره د دغو پروګرامونو مقصد یو پایداره افغانستان جوړول دی، چې د لیکوال په وینا که داسې وسو نو افغانستان به پر خپلو پښو ودرېږي او د امریکا به یو ښه ملګری سي. لیکوال زیاتوي د بیا رغونې په عمل کې ډېر ښه پرمختګ سوی دی، خو په دې کې اوس هم نیمګړتیاوې شته او کار له توقع سره سم نه دی سوی. لیکوال وړاندیز کوي چې په راتلونکي کې چې افغانستان ته کومې $45 ورکول کېږي، باید واشنگتن او کابل د خرڅولو پړه جدي او بیدار ووسی، ځکه دا به د افغانستان پر خپل ځان د تکیه کولو لپاره یو بنیاد وګرځي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې مونږ پاسل کې یو ټي وي ډیزیکټر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کل ده کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا، چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین کوي او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د جمرود سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د کابل سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوی بدلونونه د عملی کړل شي. تیر ماښام له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمېر سیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي او بندوي. دوی وایي انتظامیه هر ځای دوی نیسي او حوالاتو کې بندوي او بیا چې مشران دوی خلاصوي نو میاشت وخت هم پکې لګېدي. ځینو مشرانو ویل یا خو د په اف سی آر کې شوي بدلونونه عملي شي او یا د اف سی آر ختم کړل شي. خو د جمرود یو انتظامی مشر وایي د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهواري ماده د قبایلي نظام برخه ده، خو البته دا تور یې رد کړ چې ګواکې په زندانونو یا حوالاتو کې بېګناه وګړي ساتلي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورئ.
د خیبر جنسی د جمرود سیمی اوسیدونکي وایي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه دې د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړی شي. په دې هکله د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي:
ونه تا پوښو نه چې کنده شایو نه نه بوشي یشتن پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبره اترې رپسې گئی نو تا به یو میاشت تیر شي. خو بېګونې انګیر کې بېګونې مونې شي که په ډاګري راونی جوړه پسې راونی شي که په یاره راونی راونی شي که هغه له درمي پاس کړه که راسل نه درمي عام راونی شي نو بیا پراته یو خود پراته.
د یادې سیمې یو بل تن حاجي امین شیر وایي چې په اف سی آر کې شوي اصلاحات عملي شي او یادې دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي.
موږ دا غواړو چې چور ختم شي د اف سی آر. موږ خو ډېر تکلیف زره مغ یو، ځکه چې مشران هم ګیرېږي کشران هم کې پراته وي، په تکلیف کې بجل کې هم تکلیف کې وي، نه روټه ته انتظامات وي، نه اوبه انتظامات وي، بجل کې نه بشتري انتظامات وي، یو یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وي.
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي ذمہواریو کې د بیګنا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عملي کېدو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پوښتل نو دوی وویل
اجتماعي ذمہواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې، هغه نه ختمېدې شي او هغه ختمول داسې دی چې اف سی آر ختمول دي. او اجتماعي ذمہواری کې مونږ اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا، کنسرن بجړ، کنسرن د هغه علاقې کمزې کې یا دماکا یا سه انسیډنټ اغوا یا سه ډکیتی شوي چې مونږ اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروایو کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروایي اونکو او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي. او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ وګ نشته چې په اجتماعي ذمہواری کې مونږ غیر متعلقه شخص نیول شوی.
یاد دیوی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون پوهان وایي چې دې نه پس اوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د 18 کالو نه کم ماشومان د 16 کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولی او نه یې حوالات ته اچولی شي او اجتماعي ذمهواري قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د سیاحت په اړه تاسو لپاره یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د سیلګری شعبه چې د 1300 کالو راهیسې متاثره وه، په مقامي سطح د کارکوونکو ټور آپریټرز په وینا خوالې پکې راغلي دي. دا ټور آپریټرز د شمالي سیمو په شمول په ټول ملک کې کاروبار کوي. دوی د ډلو په شکل کې خلک بوزي او ورته د اوسېدو او خوراک سکاک انتظام کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
دا پرایویټ ټور اپریټرز چې د پاکستان مختلفو برخو او په خاص توګه شمالي علاقو کې د سیلګرۍ کار کوي، د ډلو او قافلو په شکل کې سیلانیان بوزي. دوی زیات تر د اسلام آباد نه کار کوي. د دې په وینا چې په مقامي سطح د سیلګرۍ په صنعت کې خوالې کتل شوی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د مقامي سیلانیانو شمیر هم زیات شوی دی. یو مقامي ټور اپریټر مشر غلام حسین مشالیډیو ته وویل چې امنیت په ځای کېدو له وجې خلک د مخکې په شان اوس هم غواړي چې شمالي علاقې وګوري او ښه وخت تیر کړي. په وینا چې د دوی غوندې نور ټور اپریټرز د درې ورځو نه واخلي، تر 15 ورځو پورې یو سیل لزی، چرته چې دوی د خوراک څخه د اوسېدو او د موسیقي انتظام هم کړی وي.
بہت خوشحالی ہے.
پسیلگرے صنعت کی نہ صرف ملک دا پارا خوشحالی دا، بلکہ دہاغا علاقے دا پارا ہم چرتچے سیلانیان زی. کئیو سوک سیل دا پارا یو ٹور اپریٹر سر زی، نو نہ صرف ہاغا سرا سیکیورٹی وی، بلکہ سمرچے خرچے وی ہاغا ہم پکی پورشی.
ہم دا سی یو ٹور اپریٹر پر ذریعہ گلگت تا سیل لپارا تللی کلسم کا کڑوائی چدا سی قسم ٹور اپریٹر سیل سرمین لرون کو لپارا یو سہولت جوڑ کڑے دے او اگی پا آسانا اس شمالی علاقوں سفر کولے شی.
شکل
کی شکل کی سیل لپارا دا سیکیورٹی پہ اڑا دا مقامی ٹور اپریٹر مشر غلام حسین سیاتوی.
ٹوریزم کے حوالے سے جب یہاں سے
سیل لپارا کسوک دلتا لخارزی نو پکراکورم ہائی وے پنزو نشپک دا سی دا پولیس محکمے راضی چې هلته دا ټور اپریټرز د سیلانیانو نامې او معلومات درج کوي او دا ورته ویل کیږي چې دا کسان د فلانې علاقې سره تعلق لري. باقاعده د سیلانیانو په اړه پولیس خبرول کیږي.
د پرایویټ ټور اپریټرز و مقامی سطح د کاروبار په اړه د پاکستان اسوسییشن آف ټور اپریټرز نائب صدر اسد علی شاه وایي چې د ټور اپریټرز و مقامی سطح سیل ته وده ورکړه، کم چې یو مثبت پیغام دی. خو دې کې ډیر داسې دي چې اغي لایسنس نه لري. د دې په وینا باید چې خپل کاروبار ته یو قانوني شکل ورکړي، نو ورته به د حکومت لخوا فائدہ تر لاسه وی.
زه ډیر خوشحاله
یم چې دوی دا کار کوي. په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. خدای رکه دوی په یو صحیح طریقه روان شي، نو دوی ته به موقع تر لاسه کیږي. لکه مثال په توګه د گلگت بلتستان حکومت په لویه پیمانه یو نړیوال کانفرنس راغوښتی دی چې پکې به د بهر ملکونو سرمایه کار او نور اعلی چارواکي وي. داسې سیلګرۍ په اړه مختلف سیمینارونه وي، نو که دوی سره لایسنس وي، نو ورته به موقع تر لاسه کیږي. دا شان دوی به زموږ فورم کې هم ګډون کولی شي، نو چې کوم مشکلات دي هغه هم د دې فورم تر لاندې هواري دي شي.
اسلام آباد نه کارکوونکي دا ټور اپریټر سیلګری صنعت او خپل کاروبار ته وده ورکول لپاره د سوشل میډیا نه کار اخلي. د سوشل میډیا په پاڼو نه صرف ورسره په زرګونو خلک وي، بلکې هغې د سیل ځایونو ته راغب کول لپاره د هغه ځایونو تصویران او د سیل اخراجات هم ورکړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ په خوست کې یو شمېر لیکوالانو او فرنګیانو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د کتابونه ومنځله. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور دود وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي یې. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پوهنتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوي دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په خبر کوم کتابونه به چپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوستر یو سړی ته وایي چې خلکو په پیاده خوڅه کوي چې په بایسکل بسپوره ته کتاب یلو. نو دا یو نیم شاعر او الفت صاحب دا شعر دی چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په اخیری شیبو کې بلن خبرونه یو وار بیا له ګولایا سوارو.
دا خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیره ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه. په کوټه کې د بلوڅانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درې ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسي وګړي وژلې دي. خو د پاکستان ملیشا ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچی کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکه وسله والو وژنې دعوه کړې ده. د کراچی پولیسو غوایان نن مشال اړیکې وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسله وال ووژل شول. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندي د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. اته بشکلانه فرخونده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوزولو په تور وژل شوی و. د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسله والو طالبانو ترمنځ نښته کې 8 تنه وسله وال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمي شوی دی. بلخوا د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پالت الوتکې په برید کې 4 تنه وسله وال طالبان وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د وارنډو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظری پالیسیو له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګر هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور په وخت د ماښام 9 بجې شروع کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلیا سره وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملی امیرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار جانتن رامی رستنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د بل خبرونه پورې د الپالو یا لاس پارو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل مهیره.